ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان حکومت وای د قطر له خوا ورته د سولې په راتلونکو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. په همدې حال کې ازبکستان وای چمتو دی چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. دوستانو پر روانه خبرونه کې د همدې موضوعاتو جزئیات او نور ریپورټونه هم لرو. د نړۍ مطبوعات لولو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې سیلاب ځپلي خلک وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. او د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې لویه غونډه وکړه او د دې غورځنګ مشر وویل چې په پښتنو باندې نور زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. په دې اړه پرون د یوې خپرې شوې اعلامې په برخه کې راغلی دی چې قطر د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې برید چې پکې د هغه ځینو ساتونکو تمرک ژوبله وخته هم غندلی دی. د قطر حکومت داسې وخت په افغانستان کې د سولې د تامین او د امن پر راتلو ټینګار کوي چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت د افغان سولې د دوو غونډو کوربه ده. لومړنۍ غونډه به په نږدې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ وي. او ورپسې به بیا یو شمېر افغان سیاستوال له طالب استازو سره د خپلو خبرو دوهم پړاو ترسره کړي. د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له جمعې ورځې راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه لس کسان وژلي دي او سلګونه کورونه یې وران کړي. د هرات یو اوسیدونکي عبدالمجید د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې سختو مرستو ته اړتیا لري.
په بال ما او میکشیم از خونه خو فرش و ظرف و موتر مرسی کنیم. این موتر که ما از این استفاده میکنیم دیشای بم داخل ازی بیدیم تا ما سمیر ببرم به خونه ما دیوار بگیریم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان وژل شوي او 3000 کورونه ویجاړ شوي دي. د مارچ په پیل کې هم د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونو څه باندې 60 کسان ووژل او زرګونه کورونه یې هم وران کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلوونکي لوبغاړی وبلل شو او جایزه ورکړل شوه. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون څلور مهمې وکټې واخیستې. د حیدرآباد لوبه له رویل چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 201 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په 113 منډو اوټ شول. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نړۍ لومړی مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. سکل د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب صدران بیا د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې یوه لویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتني وویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړي حرکت ته دوام ورکړي. د پېښور په جلسه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو د څلوېښتمې په پوره کېدو نیول شوه زرګونه کسانو برخه واخیسته. د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی د غونډې ګډونوالو ته وویل
ارمان زما ورور نو ارمان د دې ملت د دې خاورې بچایو او د دې خاورې د بقا د سوکالۍ دپاره یا خپل ککرۍ په مځکه کې لکه د غنم شنکه ارمان خپل سر یې د دې وطن د سوکالۍ او د امن قربان کوي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ویناوال وویل چې حکومت د ارمان لوړې د وژنې قضیه سمه نه څېړي او هیڅ پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی. د ارمان لوڼی د روان کال د فبروري په دوهمه د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو پولیس وایي چې لوڼی د زړه سکته کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده، خو داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو ښارونو کې ماته خوړلې. د تېرې ورځې د انتخاباتو نوي په سلو کې شمیرل شوې رایې ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 45 په سلو کې رایې اخیستې او د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 13 په سلو کې رایې ګټلې دي. او د الجزایر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی دی. د الجزایر دولتي خبري اژانس پرون ویل چې اوسنی صدر اعظم نوریدین بدوي به له 20 وزیرانو جوړ سرپرست حکومت مشري کوي. ولسمشر بوتفلیقه وروسته له هغې سرپرست حکومت اعلان کړ چې په دې هیواد کې له څو ورځو راهیسې د نوموړي د واک په خلاف مظاهرې روانې دي. په همدې حال کې د الجزایر یو شمیر خصوصي تلویزیونونو خبر ورکړی چې ولسمشر بوتفلیقه به په همدې اونۍ کې استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه په 2000 کال کې په الجزایر کې تر کورنۍ جګړې وروسته چې 200 کسان پکې وژل شول واک ته ورسید. که څه هم نوموړي غوښتل چې د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ته ودرېږي او د پراخو مظاهرو له امله خپله کاندیداتوري بیرته واخیسته. نوموړي د ولسمشرۍ انتخابات چې په روانه اپریل میاشت کې کیدل تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې چې ځایناستې ټاکل شوې نه وي دی به د الجزایر ولسمشر وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وایي د قطر پر روانو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده.
اگر تصمیم گرفته شود به اینکه در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
په همدې حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر چې پرون په کابل کې له افغان مشرانو سره وکتل د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی چې د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. لسګونه زره هغه افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د روزګان د پوهنې مسؤلان وایي د نورو کلونو په مقایسه په روزګان کې سږ کال ښځینه زده کوونکي او ښوونکي کم شوي دي.
خوندې ګیلمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي، دلته چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته، تابونه یې نشته، موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، برخه یې نشته، استاد یې نشته.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د عرب لیگ مشرانو بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه چې د جولان په لوړې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلې رد کړه. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیزه خبرونه اورئ. ازادي رادیو په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام ترو بچو پرې پډیر واضح ډول اوریدل شي. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویلي چې دوی ته په یاد غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ ورلېږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو جلا بیان کې د افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دوهمه ناسته به په دوه اونیو کې د قطر په مرکز دوحه کې جوړه شي. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په روان اپریل میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې پر اړه د څو مهمو غونډو کوربه ده. لومړی غونډه چې په څو لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هرانخیز مرکزی ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازیو د پنځو مخکینیو بحثونو کوربه توپ کړي، ټینګار کړي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې په یو برخه کې راغلی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل په 10مه پای ټاکل شوی، طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره دویم دور خبري کوي. هغه خبري چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې افغان خبريالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې او په اړه به افغان حکومت خپل پریکړه کوي.
دعوتنامه از طرف یک انسټیټیوټ در قطر
په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلنلیک را لېږل شوی. هغه یو شمېر خلک غوښتي چېرته په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې پراتلونکو کنفرانسونو کې ګډون وشي. په هغې اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایي پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په موسکو کې وشوه، ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبراير کې په یو لوی غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورمورز د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازي توپ په باب د هغوی مشورې واخیستې.
دا سفیر استانګزی پر راپور کې مور دل چې افغان حکومت ته د قطر لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهمه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. اخوا بیا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف، ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلې دي. د ازبکستان د ملي امنیت مشاور هم په دې سفر کې کابل ته راغلی او د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره یې کتنه کړې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
کابل د یکشنبه په ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل عبدالعزیز کاملوف په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلې دي. خاغلی احمدی وای کاملوف ویلی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو کوربه شي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په خبره د ازبکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي مسایلو په پراختیا هم خبرې شوې دي.
هغه مسله چې افغانستان ته ډېر اهمیت لري د پولی خمری د برېښنا پروژه او د مزار شریف هرات د اوسپنې پټلۍ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې عملي کار یې د ازبکستان له لورې پیل شي. همدارنګه پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو د سولې په پروسې او په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پر پراختیا هم خبرې وشوې.
په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د ازبکستان له لوړ پوړي پلاوي سره چې د هغه هیواد د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پکې شامل وو لیدلې دي. دغه لیدې چپار کې شوي دواړو خو پکې د سولې، سیمه ایز اتصال، د دواړو هیوادونو ترمنځ په زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ایزو مسایلو او اقتصادي اړیکو نظریات تبادله کړي دي. همداشان د ازبکستان د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف د افغانستان د ملي امنیت له مشاور حمدالله محب سره هم کتلي دي. د ملي امنیت د شورا د دفتر د خبر پاڼې لمخې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورینو تر مشرۍ لاندې دوه اړخیز امنیتي کمیسیون هم دایر شو. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د مخدرو موادو او افراطیت پر ضد په ګډې مبارزې سرحدي همکاریو او د افغانستان د امنیتي بنسټونو په چوکاټ کې پر روغتیایي همکاریو هم بحثونه وکړل. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واوریدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې له افغان مشرانو سره خبرې وکړې. وی ویل چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په مسأله کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زم غغل ازادي راډیو اورئ. لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه په خپل راپور کې له افغان ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولې تستون شوی دی خبرې کړې دي. ویل کېږي چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازونو په بدل کې جګړې ته استول شوي وو. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې دي.
لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو، د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. د افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلی دي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې دې جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نوم یې افشا شي خبرې کړي دي. د راپور له مخې مهدی اصلا د یو ښه ژوند په تمه غوښتل د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یوه ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستی دی. د سوریې د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو په لیکو کې چې ایران جوړې کړي دي. مهدی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې یوې خونړۍ جبهې ته استول شوی و. د بهلته د خپلو ملګرو مړي لیدل چې هره خوا پراته دي او د داعش د جنګیالیو د تکبیر اوازونه به یې له نږدې اورېدل. مهدی چې اوس 23 کلن دی وایي په افغانستان کې ویریږي ځکه ده ته د تروریست په سترګه کتل کېږي. حتی د اسوسییټډ پریس خبریال وایي له مهدی سره د هرات ښار په یوه لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپله څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتو یې د لبنان حزب الله ډله وه، خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون ډله وه ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپاه نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او دې جګړې ته یې استولې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
د احمد تکل په راپور کې موردل چې لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي، په همدې حال کې اندېښنې دي چې دا وسلوال ښایي په افغانستان کې د ایران د ګټو لپاره استعمال شي.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس په
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلواله مخالفانو پر وړاندې د پرمختګونو خبره کوي او وایي چې جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی دی. دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې لا هم شدید جنگ ده. د دې وزارت وایي قسم انګل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. طالبانو دوه ورځې مخکې وویل چې د دوی وسلوالو د ارغنج خوا ولسوالۍ مرکز نیولی دی. اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ خپرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر تحولاتو څه خپاره کړي دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله یوه تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په خپله مبارزه کې څنډې ته سوی دی. د لیکنې په پیل کې ویل سوي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ماموریت دا شعار چې ویل به یې د افغان متحدانو تر څنګ به اوژه په اوژه مخته ځو نور د ملي امنیت د سلاحکار په مورد کې نه تطبیقیږي. د ورځپاڼې په حواله په افغانستان کې امریکایي چارواکو څو وارې په هغو غونډو کې له ګډونه ډډه کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پکې حاضر و. ورځپاڼې ته په کابل کې ځینو عالي رتبه چارواکو او ډیپلوماتانو د دې کار علت د ښاغلي محب هغه جنجالي څرګندونې بللې چې تیره میلادي میاشت یې په واشنګټن کې کړې وې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنې کې وړاندې راغلي د افغان لوري لخوا په عامه پر امریکا دا ډول څرګندونو داسې وضعیت رامنځته کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت د منځوي کولو خاطر رامنځته کولای سي. د افغانستان حکومت لا هم نه دی توانېدلی وسلول طالبان مستقیمو مذاکرو ته حاضر کړي خو د امریکا هیات د دې ډلې له استادو سره په څو پړاوونو کې مذاکرې کړې دي. په داسې حال کې چې په پام کې د طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکرو په شپږم پړاو کې برخه واخلي دغې ډلې په افغانستان کې خپلو جګړو ته هم شدت ورکړی دی. بریتانوي ورځپاڼې میل آنلاین د ولسمشر محمد اشرف غني پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې ده. ویل سوي که څه هم په دغه حمله کې خپله دوستم ته چې په لیکنه کې پخوانی جنګ سالار بلل سوی زیان نه دی اوښتی خو یو ساتونکی یې ووژل سو. د دوستم د دفتر پخوانی رئیس عنایت الله بابر فرهمند ویلي دغه حملې چې یو ساعت دوام وکړ ځینې کسان ټپیان کړل. حمله په بلخ ولایت کې وسوه چې تر حملې څو ساعته مخکې دوستم د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. میل آنلاین ورځپاڼه دوستم د ازبک ټبر یوه پیاوړې څیره ګڼي او وایي چې دی د تیرو څلورو لسیزو په شخړو کې د خپل بېرحمانه دریځ یوه او بل لوري ته د وفادارۍ په بدلولو کې شهرت لري. ورځپاڼې په بلخ کې د دوستم وینا ته هم پام اړولی چې ویلی دي که حکومت اجازه ورکړي کولی سي چې د افغانستان شمال په شپږو میاشتو کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. دوستم چې له څه مودې په ازبکستان کې و د شنبې په ورځ د حیرتان بندر له لارې بلخ ته لاړ. دی له بلخ څخه جوزجان ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې په دوو استقامتونو کې حمله وسوه او مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی دی. د مطلب په پای کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې چې څو وارې ځنډېدلي د عبدالرشید دوستم پر ځای امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی. د لیکنې په حواله دوستم تر دې مخکې هم له ځینو حملو روغ وتلی دی چې د یوې دغسې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ده د موټرو پر کاروان دغه حمله د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې سوې وه چې په نتیجه کې یې 30 کسان وژل سوي وو. دوستم چې په تیرو انتخاباتو کې د محمد اشرف غني په انتخاباتي ټیم کې وو د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې یې د عبدالله عبدالله د کاندیداتورۍ ملاتړ کړی دی.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په اف ایم 100.15 صفحه په کابل لوی ښارونو کې په صفحه ډول اوریدلی شئ. د عرب لیگ مشرانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه چې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژني رد کړه. د عرب لیگ د مشرانو په پرونۍ سر مشریزه کې چې په تونس کې وشوه د سعودي عربستان پادشاه د لبنان جمهور رئیس د فلسطیني ادارې مشر او نورو ټولو ګډونوالو د ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه یو دریځ غوره کړ. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم د ټرمپ پریکړه رد او د سوریې پر مځکنۍ بشپړتیا ټینګار کړی دی. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په سیمه ایزو مسایلو کې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ لازینو مخالفتونو سره سره پرون دغو مشرانو د ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په 15مه د جولان په اکثرو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژند. جولان د سوریې او اسرائیل ترمنځ پرتې لوړې سیمې دي چې ډیر کلونه مخکې اکثری برخې اسرائیل له سوریې نیولې. د عرب لیگ مشرانو پرون په تونس کې په یو ورځنۍ سرمشریزه کې یو په بل پسې د امریکا دا کار وغاند او ګواښي وکړ چې دا خبره به په سیمه کې نور کړکېچونو ته لار هواره کړي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز چې د امریکا یو متحد هم دی وویل هر هغه پروسه ردوي چې د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا تر تاثیر لاندې راولي. موږ یو ځل بیا هر هغه پروسه قطعاً ردوو چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت متاثره کوي. موږ د سوریې د کړکېچ د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار کوو. د عرب لیگ ټولنې د سرمشریزه د اعلامیې له مخې چې پرون ناوخته د جرمني خبري اژانس ته رسیدلې، عرب مشرانو د ټرمپ وروستۍ پریکړه بې اعتباره اعلان کړې. اسرائیلو په 1918 کال کې له سوریې سره په یو شپږورځنۍ جګړه کې جولان اکثر استراتیژیکې لوړې سیمې ونیولې او په 1921 میلادي کال کې د خپلې خاورې برخه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلې. که څه هم اسرائیل تل هڅه کړې چې نړیوال قانع کړي څو پر جولان د دوی حاکمیت وپیژني، خو له امریکا پرته چا دې کار ته غاړه نه دی ایښې. د اسرائیلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې یو بله مهمه پریکړه هم کړې وه چې له تل ابیب به یې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ. د ټرمپ په دې پریکړې هم ګڼو مسلمانانو او نړیوالې ټولنې توند خبرګونو نه خودلی وو. د عرب لیگ په پرونی سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم د جولان په لوړو سیمو د سوریې له حاکمیت ملاتړ وکړ. د لبنان ولسمشر میشل اونو ویل په جولان لوړو سیمو د اسرائیل د حاکمیت او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه د ټولو نړیوالو پریکړو لیکونو ښکارا تر پښو لاندې کول دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو پرون د عرب لیگ د دې پریکړې په اړه سمدستي خبرګون ونه خود. خو د امریکا ولسمشر د جولان په اړه د پریکړې تر اعلان مخکې ویلي و چې اوس یې وخت رسیدلی څو پر جولان لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ناسا او د اروپا د فضا د تحقیقاتو اداره په ګډه په دې پروژه تحقیقات کوي چې په فضا کې د خلکو په اوسېدو به څه ډول تاثیرات راځي. په دې اړه له اسمت ساروان څخه یو علمي مطلب اورو.
ناسا او د اروپا د فضایي تحقیقاتو ادارې د یوې نوې پروژې لپاره هغو داوه طلبانو ته چې تر دو میاشتو پورې په بستره کې پاتې شي څه باندې 14,000 پاونډ ورکوي. د سکای نیوز د راپور له مخې د امریکا او اروپا تحقیقاتي ادارې 24 تنه نارینه او ښځینه داوه طلبان غواړي. ساینسپوهان غواړي په دې توګه پر ستور مزلو د فضایي سفر اغیزې وڅېړي. دا تجربه به د جرمنی په فضایي مرکز DLR کې په داوه طلبانو باندې کیږي. دوی به څلر بشزی او نارینه په دوه ډلو وویشي او په یوه خونه کې به یې ډیره کړي. له دې کسانو به وغوښتل شي چې له خوړو رانیولې تر تشناب ته تلو پورې ټول کارونه په پروته وکړي. داوه طلبان به دوه میاشتې ټوله موده په داسې ډول پراته وي چې سر به یې یو څه ټیټ وي. څېړونکي به مازغو ته د هغوی د وینې د جریان د څېړلو تر څنګ راز راز خوراکي رژیمونه او فزیکي تمرینونه پرې وازموي. یو شمېر ډاکټران، د ارواپوهنې متخصصان او ساینسپوهان به په دې څېړنه کې برخه لري. همداراز د تغذیه د چارو متخصصان به د ستور مزلو د خوراک وختونه وټاکي. د دې څېړنې مشر جنیفر نیګو آن وای د فضایي ماموریتونو لپاره باید د ستور مزلو د روغتیا خطر کم کړل شي او دا پروژه به مرسته وکړي چې د هغو ټولو خطرونو مخه ونیول شي چې ممکن ستور مزلو ته په فضا کې پیښ شي.
ستاسو له پیغامونو
د هرات ولایت دارول علوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ کورس علما راغلي وو. خو په یو ځای کې ویل موږ صلح غواړو، په هر کمت کې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علماو د شورا چې اشرف غني ویل و زه ما دې صلح ته هر قرباني چې وسی او موږ صلح غواړو هر قیمت اوس سره والو مشتوري د جنگ څخه او ټول ملت دغه د جنگ څخه پر ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځول ویلي او هر قیمت اوس سره والم باید نو سم خن باقی نسی سولې ته دا نظر مستر سره شریک کړي.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کونجاړي سوي وا د غویانو د څارویو دپاره هغه مراغلي دي هلته بر یو څو کسو څلور کسره دي که پنځه نفر دي په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې ساروي دی ټولو خلکو ولي کې رائے وړي پنځه کسا غنه میرا ولي په ننګرهار کې پنځو کسو خرچ کړي دي پیسې مشرانو په جب کې اچولي او کومې پیسې چې نقد راغلي وي پنځه سوه روپۍ چې هسپتالو کې ورکولې هغه پیسې هم ټولې سپینګیرو او هغو د دیو ټولو په جب کې اچولي دي او چا ته یې نه ورکوي. خدای دې وکړي د افغانستان هغه لوړپوڼي چارواکي د دې دقیقه